د هر عمر بنده ترینه غوښتی شي، تعلیم یافته او بې تعلیمه ترینه هم غوښتی شي، او که په هر قسم حالت کې نو دا غونه غوښتی شي. او نه دا غو دا شرط شته چې صرف نیکان زمانه غوښتی شي، او یادا چې ګناګاری زما مخیله ناراضی. خبردار کو زما خواله راغلی، خبردار کو زما سره دی خبرې وکړې. تاسې هیڅ شرط نشته د الله تعالی، نو د هغو دروازې د ټولو دپاره کولاو دي. نو څومره ښکلی آیت دی دا ایاک نستعین. خو د دې نه پس هم مونږ دا غونه ونه غواړو، او د دې نه پس مونږ په نورو پسې منډه شروع کړو او یو الله پرېږدو، نو دا څومره غټه محرومي او بدنصیبي ده. بیا رب العالمین چې هغه دا ټول نظام چلوي، د یو میږي نه واخله د غټو غټو ځناورو د سپوږمې ستورو او غټو غټو فرشتو مالک دی، او دا هر څو هغه چلوي، د هغو نه خپل یو وړوکی حاجت مونږ نه غواړو، او یا مونږ له د هغې خیال نه راځي، او یا زمونږ پوهه نشته، یا شرمیږو. اخر وجه څه ده چې مونږ په هغو پسې نه ځو؟ نو دا ایاک نعبد و ایاک نستعین ډېره غټه کلمه ده. ټول توحید په دې کې راغی، د لا اله الا الله خلاصه ده، چې کله تاسو وایئ چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا خپل ورد جوړ کړئ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یو مثال ته وکیږدئ. یو پیشو ده، دا پیشو چې کله ډېره وړوکې وه نو مونږ راوړې وه، دا د یو څو هفتو وه، او د هغې نه ما یو خبره یې زده کړه چې هغه زه ستاسو سره شریکول غواړم. اوس خو هغه پیشو لویه شوې ده، لیکن زه د هغې سره محبت ولیکم. چې کله هم زه د هغې سره محبت کوم، زما په ذهن کې یو خبره راځي چې د دې خو هیڅوک نشته، نه د دې بله پیشو ملګري شته، او دا خو ډېره وړه ده چې کله ما راوړې وه، یعنی دا خو ډېره وړه وه چې کله ما راوړې وه، نو دې خو خپله مور هم نه ده لیدلې، دې خو صرف مونږ لیدلی یو او مونږ پېژنې، داسې وګڼئ چې مونږ د دې خاندان یو. نو په دې وجه زما په دې پیشو دومره مینه راځي چې د دې غریبي خو زمونږ نه سیوا څوک شته دی نه، او که مونږ د دې خیال نه او که مونږ د دې خیال نه ساتو، نو څوک به خیال ساتي؟ نو دا خبره تاسو د شپې ذهن ل راولئ چې ایاک نعبدو، ٹھیک شوه؟ د دې آیت سره تاسو الله تعالی ته ووایئ چې اے الله، ستا نه بغیر خو زمونږ څوک شته دی نه، مونږ صرف ستا عبادت کوو، زما خو بل څوک نشته، زه به کوم خوازم؟ او یا الله، ستا نه بغیر خو زما بل مددګار شته دی نه، اے الله زه صرف ستا نه مدد غواړم، زه چاله لاړه شم؟ زما خو هیڅوک نشته، صرف ته زما ربې. او چې کله تاسو داسې ووایئ او د زړه د اخلاص یې ووایئ، نو الله تعالی د خپل بنده ضرور مدد کوي، ځکه چې په یو حدیث کې راځي چې الله تعالی فرمایي چې زما بنده ته پته ده چې د هغوی یو رب شته او هغه ما معاف کوي، نو دی بار بار په ما پسې راځي، نو ما دی معاف کړو. چې کله تاسو ای یا کوئ، نو تاسو ډېره غټه خبره وکړه، اخوا دیخوا مه ګرځئ، سپیلني په نورو پسې مه ځان دومره سپکوئ، ٹھیک شوه؟ خپل تندی بل چا ته مخ کته کوئ، بل چا ته زاری مه کوئ. ها، د چا نه مدد اغستی شئ؟ لکه مطلب د خلکو نه مدد اغستی شئ، لکه که ستاسو یو بچی وي او تاسو د اوبو دپاره هغو له آواز ورکولی شئ، او دا بل بنده چې ستاسو مدد کوي، نو دا هم د چا په اذن سره ستاسو مدد کوي. ګورئ چې کله رب مهربانه شي، نو هله بنده مهربانه شي. دې بچی له توفیق او همت چا ورکړو چې پاسه الله تعالی ولا ورکړو، نو هر ځای او هر څه چې کوئ، ٹھیک شوه؟ نو د الله تعالی نه مدد غواړئ، نو د هغې یعنی تاسو چې د هر چا نه مدد غواړئ، نو د هغې شاته د چا مدد وي؟ د الله تعالی. دا خیال الله تعالی د بنده په زړه کې واچوي، نو هله هغه ستاسو مدد وکړي. په دې خبره هم ځان پوه کړئ، نو دا ډیره غټه خبره ده. دا په کار ده چې زمونږ لپاره ډیره ښکلی کلمه وي، ایاک نعبد و ایاک نستعین. د دې د ویلو سره په کار ده چې زمونږ په زړه کې ډیر محبت وي چې اے الله، زه بل کوم خوا لاړه شم؟ صرف ته زما رب یې، او ستا نه زه غوښتی شم، چرته لاړه شم؟ او تا راته دا هر څه ښیلي دي، نو بیا به د الله تعالی په بنده باندې محبت راځي، او دا هغو مدد به کیږي چې واقعي د دو خو زمانه بغیر بل هیڅوک نشته. د دې په ویلو کې اخلاص پکار دی، د دې دپاره هغه زړه پکار دی چې په هغې کې واقعي صرف د الله محبت وي. مخکې راځي اهدنا هدایت را کړه مونږ لا لار وښیې مونږ ته. په اهدنا کې ډېر غټ ژوروالی دی، ځکه چې په اهدنا کې نرمي ده، د نرمۍ سره، د لطف او کرم سره چاته لاره خیل، یعنی دا ډېره په نرمۍ سره لاره خیل وي، داسې نه وي چې زه ځه هلته به درته لاره میلاو شي، هغه ځای لاړ شه، هغه ځای ورکټ شه. نه، د هدایت معنوي د مهربانۍ سره رهنمایی کول، چاته لاره خیل. او په دې کې د جمع صیغه ده چې مونږ ټولو ته لاره وښیه. ګورئ، مؤمن څومره خوږ وي، هغه د الله تعالی بنده وي، نو هغه یعنی بخیل نه وي، هغه داسې نه وایي چې صرف ما ته لار وښیې او باقي ټول د جهنم ته لاړ شي. نه، هغه وایي چې اهدنا، ای الله مونږ ټولو ته نیغه لاره وښیه، مونږ ټولو له هدایت راکړه. د دې نه د مؤمن د زړه پته لګي چې د هغه زړه څومره ښکلی وي، د هغه په زړه کې د ټولو دپاره خیر خواهي وي، هغه غواړي چې ټولو ته هدایت میلاو شي. او په دې کې دویم حکمت څه دی؟ چې کله تاسو د ټولو دپاره غواړئ، نو بیا تاسو هم په دې لاره باندې تللی شئ، که یوازې روان شئ نو ستړي به شئ، بیا به ورک شئ، ټیک ده؟ نو اهدنا او سبحان، او سبحان الله څومره ښکلی انداز دی د غوښتو، او دا مونږ ته خپل رب خیالی دی، ځکه چې مونږ له خو د دعا غوښتل هم نه راځي. نو اهدنا مونږ ته ډېر په مهربانۍ سره لاره وښیه. ګورئ، چاته د سپېړې تمبولو سره هم لاره خیلی کېږي، په سختۍ سره هم لاره خیلی شي. مونږ په هغه خبره ډېر زر او په اسانه پوهېدی شو چې کله مونږ ته په ژوند کې سپېړه میلاو شي، بیا مونږ دا خبره ومنو چې واقعي د الله نه بغیر زموږ بل مددګار نشته. او په ښه حالاتو کې الله تعالی زموږ نه هیر وي، خو چې کله زموږ نه ژوند یو غټه سپېړه وتنبوي، نو بیا مونږ هله په هوش کې راشو چې واقعي یو الله دی، او ما ته د الله مدد په کار دی. مونږ له دا دعا په کار ده چې ای الله، د ژوند په سپېړو سره زه پوهېدل نه غواړم، ای الله ته زما سره مهرباني وکړې، ما ته د مهربانۍ سره لاره وښیې، ما له په نرمۍ سره لاره وښیې. پوه شوئ؟ او ډېرو خلکو ته به پته وي چې کله په ژوند کې خوشحالي او غمونه راشي، نو بیا هله مونږ له عقل راشي، د هغې نه انسان ډېر څه زده کړي، او مونږ که پوهه هم شو عقل هم راشي، نو کله راشي چې کله داسې ازمایشونه او مسلې راشي د غر په شان، نو هله زموږ عقل کار شروع کړي. ای الله، مونږ له په نرمۍ سره هدایت راکړي. نو الله تعالی مونږ ته خیالي دی چې زمانه هدایت غواړئ، یعنی رهنمایي غواړئ، زمانه رهنمایي څه شی دی؟ ګایډنس. چې کله تاسو څه نوي ځای ته لاړ شئ، نو تاسو وایئ چې د دې ځای څوک خپل بنده وي، مقامي بنده وي، او هغه ما ګایډ کړي، ځکه چې ما په هر څه باندې پوهه کړي. بیا مونږ ځان له د ګایډ انتظام وکړو، او هغه راته وایي چې دا دا ځایونه دي د کتو دپاره. دغه شان الله تعالی ته پته ده چې په دې دنیا کې مونږ په خپله نه شو اوسېدی، ٹھیک شو؟ مونږ ته د رهنمایۍ ضرورت دی، مونږ به چېرته وښویږو؟ په دې دنیا کې انسان په خپله لاره د ځان نه نه شي موندی، د هغو دپاره د هدایت انتظام په کار دی، او هغه بل څوک د الله نه نه شي کولی. کېدی شي چې هغه راته په صحیح طریقه سره هر څه وښیي. نو الله تعالی څه فرمایلی دي؟ چې زمانه هدایت غواړئ، اهدنا. او په اهدنا کې صرف هدایت نه وي، یو وي چې مونږ چاته ووایو چې ما ته لاره وښیه، ٹھیک شوه؟ چې زه سکول ته ځم، نو هغه راته وایي چې دوه بلاکه لاړ شه، بیا به ګس طرف ته روان شي، بیا به درته روډ راشي، هغه به کراس کړي. او بل داسې وي چې کله مونږ د چا نه تپوس وکړو چې د سکول دا لاره راته لږه وښیه، نو هغه وایي چې راځه زما سره کښېنه، زه به د سکول ته ورسوم. نو پخوا به ډېر ښه خلک وو، نن سبا خو داسې خلک هم شته چې په قصد به درته غلطه لاره وښیي. نو دا کس چې دی، دی تاسو د ځان سره کښېنوي او سکول ته مو ورسوي، نو دا هم یو هدایت دی. مونږ کوم یو هدایت غواړو؟ مونږ وایو چې ای الله، ته مونږ ته لاره وښیې، مونږ پې روان هم کړې، او ته زموږ ملګری هم شې. نو درې خبرې دي په دې کې، ٹھیک شو؟ سودي اول لاره خیل، په لاره روانول، او بیا د الله تعالی ملګرتیا، او مونږ منزل ته ورسوي. کوم کس چې تاسو سکول ته ورسوي نو دا هدایت دی. نو اوس مونږ د الله تعالی نه دا نمونه هدایت غواړو چې مونږ ورسوي، هسې نه چې چېرته په لاره باندې ورک شو. صرف په ویلو سره مونږ نه پوهیږو، یا الله مونږ هلته ورسوي چېرته مونږ بے درک نه شو، هسې نه چې منزل ته ونه رسو. نو اهدینا، نو دلته کې د سکول او کالج یعنی چې د هغې لاره څنګه مونږ غواړو که نه، نو دغه شان نو دلته څه دي؟ اهدینا الصراط المستقیم، ای الله مونږ له رهنمایي را کړې د نیغې لارې. دلته د صراط لفظ راغلی دی. په عربۍ کې د لارې دپاره ډېر الفاظ دي. سبیل هم دی، طریق هم دی. د سبیل معنی ده وړوکې لاره، او د طریق معنی ده سړک، یعنی لو اپلنه لاره. لیکن صراط او د طریق معنی ده سړک، لیکن صراط څه ته وایي؟ های وی ته. او های وی چې ده دا ډېره پلنه لار وي. سوري، ما درته دغه خبره کوله چې دا صراط چې دی که نه، دا نورې هم لارې دي، لیکن دا صراط داسې لاره ده چې دا ډېره زیاته پلنه او کلا، یعنی سیده او نیغه لار ده. نو هغه تنګه لارې ته نه وایي، او په هغې کې سکوګوالی نه وي. یعنی دا مستقیم ده، نیغه لاره ده، او مستقیم د قایم نه ده. قیام لفظ هم د دې نه وتی دی چې کله مونږ په مونځ کې ودرېږو نو هغه د دې نه وتی دی. دا یو داسې های وی ده چې ډېره نیغه تلی ده، او دا بره تلی ده. پوه شوئ په دې خبره؟ یو خو لکه زمونږ عام لار وي که نه، لکه روډ چې بیا خواسې تلی، خو دا یو داسې لار ده چې دا بره تلی ده. ټیک شو؟ نو دا راته ووایه چې بره ختل اسان وي او که ګران. بره تلل ګران وي که نه، لیکن تاسو د الله تعالی نه مدد غوښتی دی چې ته مونږ روان کړی، زمونږ مدد وکړی، او د هغې نه پس تاسو دا غواړی. نو اوس مونږ د چا نه مدد غواړو؟ د الله تعالی نه. بیا تاسو ووایه چې ته زمونږ د دې لارې رهنمایي وکړی، اوس مونږ په دې روان کړی، مونږ په دې وخېژوې بره، او منزل ته مو ورسوې. بالکل سیده، دا بالکل نیغه لاره ده، لکه څنګه چې بمپی لارې وي، کله ښکته وي، کله بره وي. نو دا نیغه لاره ده، پلنه لاره ده، او په دې کې څوک کوږوالی هم نشته. کولا او واضحه او صفا لاره ده. د دې مطلب دی که څوک په دې باندې تلل غواړي نو واقعي تلی شي. نو دا ډېره لویه پلنه او ارته لار ده، ځکه چې کوم نان مسلم دي، نو کو هغوی هم د زړه د اخلاصه د خنیت سره په دې لاره راتلل غواړي نو راتلی شي. هغوی ته میلاویدی شي ده، ځکه چې دا پلنه لاره ده، واضحه ده. خو د دې په خطو کې مونږ د الله تعالی نه مدد غواړو، د هغوی د مدد ضرورت دی راته. نو دا لاره داسې ده چې کلاوه ده، نیغه ده، هیڅ کوږوالی پکې نشته، هیڅ کنفیوژن پکې نشته. ٹھیک شو؟ کنفیوژن هم پکې نشته. اے الله، مونږ دې لارې ته راولې، په دې لاره مونږ روان کړې. نو ما تاسو ته څه ویلي دي؟ چې په دې کې یو سټارټنګ پوینټ ده چې د هغې نه بنده شروع کوي، سټارټ اخلي، او یو اینډ پوینټ ده، او هغې ته منزل وایي. د یو سیده کرښې یو شروع وي او یو یې اینډ وي. د دې شروع ده دنیا، او د دې اینډ څه دی؟ جنت. دا هغه لارې ده. او تاسو په دې خبره باندې لږ غور وکړئ چې د دې آیاتونو امره مونږ نور داسې آیاتونه نه وایو. د دې تکرار مونږ بار بار کوو په مونځ کې، بل یو شی مونږ دومره ډېر ځله نه وایو. نو اوس په دې کې څه حکمت کېدی شي چې الله تعالی مونږ ته وایي چې زمانه دا غواړئ، ځکه چې د ایاکا نستعین نه پس څوک جنت نه غواړي، او نه څوک پیسه غواړي، نه څوک بچه غواړي. ٹھیک ده؟ داسې ځنه خو هم مونږ د الله تعالی نه غواړو، لیکن دا به څو ډېر خاص شی وي چې الله تعالی دا آیتونه د مونځ لپاره رالېږلي دي چې زمانه بار بار دا غواړی. داسې ده که نه؟ نو هغه څه شی دی چې مونږ یې بار بار غواړو؟ هغه دی هدایت، د صراط مستقیم. ځکه چې څوک هم په صراط مستقیم باندې روان شي نو هغه به الله تعالی ته رسي، او چې څوک د دې لارې نه وځي نو هغه الله تعالی ته نه شي رسېدی. نو دا صراط څه ده؟ په دې کې د مفسرینو ډېرې رایې دي. دا هغه صراط ده، د دین حق لاره ده، د دین اسلام لاره ده. صراط مستقیم د الله تعالی کتاب، یعنی قرآن هم دی. صراط مستقیم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت، یعنی داغه طریقه هم ده. دا ټولې خبرې پکې راځي. نو دا د صراط مستقیم مطلب شو. د الله تعالی د دین لاره، د هغه د رسول لاره، ځکه چې د رسول هم هغه لاره ده کومه چې د الله تعالی ده، او د کتاب هم هغه یو لاره ده، د صحابه هم هغه یو لاره ده. ټیک شو؟ نو یو خبره یاد وساتئ چې د صراط جمع نشته، د صراط جمع نشته، ځکه چې دا یوه لاره ده. د سبیل جمع شته، او د سبیل جمع څه ده؟ سبل. د طریق جمع شته، طرایق جمع ده، لیکن د صراط جمع نشته. سبحان الله، زبردست لفظ استعمال شوی دی. آخر ولی؟ ځکه چې صراط یو نیغه لاره ده چې هغه الله تعالی ته رسي. لاری مطلب لاری ډېری دي، ټیک شو، لیکن سیده لاره کومه یو ده؟ صراط مستقیم. دا غیر مسلمانان چې وایي چې دا ټولې لارې صحیح دي، اخر عیسایان حکم یو خدای باندې یقین ساتي کنه، ځینې خلک و تاسو ته داسې خبرې کوي، او هندوان هم ټیک دي، او ټیک دي هغوی به د بوتانو ته سجدې کوي، خو په اخر کښې خو هغوی بیا هم یو الله مني. نو داسې چېرته مه وایئ چې هغوی هم په نیغه لارې دي. نو د هغوی په فطرت کښې دا خبره الله تعالی ښودی ده چې یو الله شته، ځکه چې هغوی خو داسې نه شي ویلی چې د آسمان زموږ دیوي یا دیوتا جوړ کړی دی. نو په دې وجه هغوی داسې خبرې کوي، لیکن د دې هرګز دا مطلب نه دی چې هغوی هم په صحیح لاره دي. او دا موږ نه شو ویلی چې ټیک ده چې دا ټول خلک په صحیح لاره دي، ټول غریبانان دي او د الله په تلاش کښې وي. نو چاته غلط مه وایئ، دا قسم خبرې مه کوئ. نو څنګه نه شو ویلی؟ زموږ قرآن وایي چې صراط مستقیم یو لاره ده. ځینې خلک په پکې عجیبه عجیبه خبرې کوي چې ګورئ د کعبې هم څلور ګوټونه دي، یعنی څلور کورنرز دي، څلور ګوټونه دي، یعنې څلور لارې دي، نو ټولې لارې صحیح دي. نو ګورئ، په دې خبره ځان پوه کړئ چې داسې نه ده. صراط مستقیم صرف یو لاره ده. الله تعالی دلته ولې نه دي ویلي چې دوه دي، څلور دي، اتو دي، لس دي؟ که تاسو په هره لاره باندې راغلئ نو ټیک ده. ځینې خلک وایي چې که د غر سر ته یو بنده خېږي نو د څلور طرف نه ورته ختی شي. خلکو ځان له عجیبه عجیبه خبرې جوړې کړې دي، او په دې طریقو باندې خلک کنوینس کوي چې دا بنده زما خبره چې ده د دې سره متفق شي، او وایي چې اصلي خبره خو دا ده چې بنده د غر سر ته ورسي. ټیک شوه؟ نو بیا تاسو داسې ولې وایې چې نه، دا نورې لارې نه دي صحیح؟ نو ای د خدای بندیانو، چې کله تاسو دعا غواړئ نو د صراط مستقیم دعا غواړئ. بیا خلک داسې ولې نه وایي چې یا الله د ټولو لارو هدایت موږ له راکړئ؟ داسې خو څوک نه وایي، ځکه چې ټولې لارې هسیم تا ته در رسي. نو بیا د صراط مستقیم څه ضرورت و؟ خو بنده به په هره لارې باندې تلو. او د دې صورت په باره کښې یو حدیث هم راغلی دی، او هغه د دې صورت دلیل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د یهودیانو به یو اویا فرقې وي، او د عیسایانو به دوه اویا فرقې وي، او زما د امت به درې اویا فرقې وي، او ټولې به جهنمي وي سوای د یوې فرقې نه. نو د دې نه پته لګي چې صرف او صرف یو لاره صحیح ده، ډېرې زیاتې لارې نه دي. ای الله، موږ له د هغه یو لارې هدایت راکړې. آمین. او نن خو هغه دور دی، تاسو یقین وکړئ دا دومره د فتنو دور دی، ځکه چې د هر بنده په ژبه انټرنټ دی، او په دې ټول جهان کښې خلک ناست دي، او هر یو د خپل خپل آواز سره لګیا دی خبرې کوي. داسې ده لکه یو ځنګل چې په هغې کښې د هر طرف نه آوازونه راځي. یو به درته یو طرف ته د یو طرف نه آواز در کوي، بل به درته د بل طرف نه، او د ورکېدو ډېره خطره ده، ډېره زیاته. ولی؟ ځکه چې هر بنده خپل خپل لاجیک استعمالوي چې نه جی دا داسې خبره ده، او تاسو ورته وایئ چې ها، د دې بنده خبره ډېره صحیح ده، دی ډېرې ښې خبرې کوي، د دو خبره خو په زړه ډېره ښه لګي، او پلانې هم ډېر ښه دی، دومره فتنې دي. نو په دومره فتنو کې د ټولو خبرې صحیح نه شي کېدی، صرف یو لاره ده د حق، په هغې د تلو ضرورت دی. نو په داسې حالاتو کښې موږ د چا ومنو او په کومه لاره باندې لاړ شو؟ هی الله، موږ خو دومره کنفیوز یو، موږ مخکې څه وکړو؟ کومه لاره موږ باندې لاړ شو؟ دا خو زموږ دپاره ډېره غټه مسله پیدا شوه. نو ګورئ، دا هېڅ مسله نه ده، ځکه چې الحمدلله الله تعالی موږ د هغې لارې په باره کښې موږ ته ویلي دي چې کومه لاره صحیح ده. نن سبا چې د چا معمولی مسله وي نو زر زر په ګوګل باندې سرچ شروع کړي، نو اوس به ګوګل تاسو ته مذهب ښایي. ګوګل به درته وایي چې عبادت څه دی، ګوګل به مونږ ته وایي چې اسلام صحیح دی او کوبل مذهب. نو ولې دا خبرې به مونږ د ګوګل نه زده کوو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا سی نه ویلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې په خپل آخري خطبه کې د حجت الوداع په موقع باندې چې ستاسو په منځ کې دوه سیزونه زه پرېږدم، او که چېرې تاسو دا دواړه سیزونه را ټینګ کړل نو نه به ګمراه کېږئ، او هغه دی صراط مستقیم. او هغه دواړه سیزونه څه دي؟ په هغې کې خو د ګوګل نوم هېڅ چېرته نشته، هغه قرآن او زما سنت. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي وو، یعنی حدیث مبارک دی. ٹھیک شو؟ نو د دې نه چې کومې لارې جدا دي او یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت په طریقه نه وي، او نن خلک وایي چې زما امام دا وایي، مونږ خو د خپل امام مکلف یو، د هغو تقلید به کوو، هغه به فالو کوو، نور خو مونږ څوک نه منو. او دا حدیث چې دی نو دا تاسو د خپل ځان سره کېږدئ، ځکه چې مونږ به د خپل امام خبره منو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې قرآن او سنت دواړه را ټینګ کړئ، دا صحیح لاره ده، او صراط مستقیم دی ته وایي. ټیک نو اے الله، مونږ روان کړي د ټولو نه مخکې. چې یو بله خبره یعنی د مخکې تلو نه یو بله خبره درته زه کول غواړم، او چې کله مونږ وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، نو دا خبره به چا کوله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم دغه سورة الفاتحه وي، او صحابه کرام رضی الله عنهم به هم دغه وي، او باقي چې نور کوم خلک راتلل نو هغوی به هم دغه وي. نو ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هدایت ضرورت وو چې هغوی به هدایت غوښتو، او صحابه کرام ته ضرورت وو؟ او اوس مونږ ته په دې خبره پوهېدل دي چې د هدایت هم معنی دي. ٹھیک شوه؟ یعنی څنګه چې مونږ د نورو سیزونو معنی کولې، نو دغه شان د هدایت هم معنی دي. هغوی به وایي چې مونږ له هدایت راکړه، چا ته چې آلرډي هدایت میلاو شوی دی، او چې هغه وایي چې اهدنا الصراط المستقیم، نو د دې به څه معنی وي؟ هغوی خو دا نه وایي چې یا الله مونږ په غلطه لاره یو، مونږ ته د هدایت لاره وښیې. هغوی دا نه وایي، نو دا هغې به بیا څه معنی وي چې چا ته هدایت میلاو وي؟ که هغه نبی وي، که هغه صحابي وي، که هغه اولیاء الله وي او په صراط مستقیم باندې وي، نو هغوی ته بیا کوم قسم هدایت پکار دی؟ نو چې هغوی کله هدایت غواړي نو د هغې دوه معنی وي. پوه شوئ؟ دا خبره نوټ کړئ. چې هغوی داسې وایي نو هغوی په اصل کې دا وایي ثبتنا علی الهدى، چې یا الله مونږ په هدایت باندې ثابت وساته، یعنی مونږ له استقامت راکړي. پوه شوئ په دې خبره؟ چې کله به حضرت علی رضی الله عنه او ابی بن کعب رضی الله عنه داسې وي، نو هغوی به وایي چې مونږ په هدایت باندې ثابت قدم وساته، او د دې مطلب دی چې یا الله تا مونږ له هدایت راکړی دی، نو اوس مونږ په دې باندې قائم وساتې، زمونږ نه هدایت واپس مه اخله. اے الله، مونږ چېرته کې ونه خوږیږو، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو نیغ کرخه وویسته په ځمکه باندې، او صحابه کرام ته خیلی وه، او فرمایلی وو هذا صراط الله المستقیم. ٹھیک شوه؟ دا ده د الله سیده لاره، او د هغې په خوا کې نورې کرخې راښکودی اخوا دیخوا. تاسو یاد شي په خوا به انټیناز وې، یعنی د هغې په شکل کې، او وی فرمایل چې دا ټولې د ګمراهۍ لارې دي، او د ګمراهۍ لارې ډېرې وې، لیکن صراط مستقیم یوه لاره وه. لکه څنګه چې تاسو په هایوې باندې ځئ نو بې شماره لارې راځي، واړو واړو سړکونه راځي، او که چا د هایوې نه اګزیټ واغسته نو ډېر غټ پرابلم وي، ځکه چې هغه لارې د ګمراهۍ وي، او په دغه لارو باندې داسې خلک وي چې هغوی تاسو ګمراه کولی شي. لکه ما چې درته ووایي چې په انټرنیټ باندې رنګارنګ خلک ناست دي، او رنګارنګ فلسفې دي، څوک څه وایي او څوک څه وایي، څوک به وایي چې خدای شته دی نه، څوک به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ودونو باندې تنقیدونه کوي چې د حضرت عائشه رضی الله عنها سره په دومره وړوکي عمر کې ولې واده کړی و. دا نمونه شکونه، او د خلکو په زړونو کې به شکونه پیدا کوي. اول د خلکو په زړونو کې شکونه واچوي او د اسلام په باره کې داسې خبرې راواخلي، پروپیګنډا شروع کړي چې او ګوره اسلام خو داسې وایي، ګوره دا څنګه خبره ده. اول انسان انکمفرټیبل شي او ورو ورو خلک د نېغې لارې نه منع کوي، او بیا یو وخت راشي چې په اسلام پورې ښه په ښکاره خنداګانې کوي، او ځینې منکرین حدیث ناست وي او وایي چې حدیث وروسته لیکلی شوی دی، موږ خو دا نه منو. نو دا یو ځنګل دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث واوروي، دا حدیث په مسند احمد کې دی، په ترمذی کې دی، او په النسائی کې هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی یو مثال بیان کړی دی چې صراط مستقیم څه دی. دواړه طرف ته دیوالونه دي، ټیک شو؟ په ذهن کې راولئ، دواړه طرف ته دیوالونه دي او په هغې کې کلاو دروازې دي، په دروازو کې پردې دي، او صراط مستقیم په دروازه باندې یو آواز ورکول والا منادی ولاړ دی، او هغه وایي چې ای خلکه، تاسو ټول په دې نېغه لاره باندې روان شئ، او که ګو وګو لارو ته مه ګورئ او مه پرېږئ، او په دې نېغه لاره باندې چې کوم کس روان دی او هغه د دغه دروازو نه یوه دروازه کلاوهل غواړي، ټیک شوه؟ یعنی هغه تینه اگزټ اخیستل غواړي، نو هغه منادي ورته وایي چې خبردار مه کلاوهه، کو کلاو دې کړه نو په دغه لاره به روان شي او د صراط مستقیم نه به لرې شي. پوه شوې په دې خبره؟ د هغه اگزټ په کانسپټ باندې پوه شوې؟ د اگزټ په کانسپټ هم هغه خبره په دې حدیث کې ده چې ډېرې زیاتې دروازې دي او ډېرې زیاتې لارې دي، او که څوک کیوریس وي چې راځئ چې وګورو چې په دې کې څه دي، راځئ چې وګورو، راځئ چې د فلانۍ خبره واورو، د فلاني خبره واورو، نو هسې نه چې کوز شئ د نندارې کولو دپاره او لاندې را پرېوځئ او صراط مستقیم در نه ورکه شي. بعضې وخت موږ د هایوی نه اګزټ وکړو، کو هلته ساینس نه وي لګېدلی، نو بیا خو هایوی ته رانه نوتل ډېر ګران شي. که موږ په یوه ناشنا علاقه کې د سوکار دپاره د هایوی نه اګزټ واخلو، نو بیا هایوی ته راتلل څومره ګران شي، او چې څومره تاسو د اګزټ نه لرې لاړ شئ نو هغه مره بنده بیا زیات ورک وي. نو ځکه په دې حدیث کې هغه منادي وایي چې خبردار چې دا دروازه کلاو نه کړئ، کچری تا دا کلاو کا نو د صراط مستقیم نه به لرې شي، او صراط مستقیم خو اسلام دی، او دا دیوالونه د الله تعالی حدونه دي، او دا کلاو دروازې د الله تعالی حرام سیزونه دي، او په دروازو باندې چې کوم منادی دی نو هغه قرآن دی، او په لاره چې کوم آواز ورکول واله دی نو هغه د انسان ضمیر دی، او د هر انسان سره یو ضمیر دی، او هغه بنده منع کوي چې مزه، او داغینه علاوه قرآن دی، او داغینه علاوه قرآن هم دی، او هغه بنده توایی چې په دې لاره باندې مزه. د دې نه بې لارې کولو واله ډېر زیات دي، ډېر شیطانان دي په انسانانو کې هم او په شیطانانو کې هم، ډېر ګمراه کولو واله فرقې هم دي. نو چې کله به هغوی دا دعا کوله د سیده لارې، ټیک شوه؟ نو اهدنا، نو هغوی به وي چې موږ ثابت قدم وساته د مرګ پورې، ځکه قرآن پاک موږ ته دعا ښیلې وه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اي الله زموږ زړونه مه کږوې د هدایت را کولو نه پس. یعنی صحابه کرام رضی الله عنهم به څومره یریدل، ځکه چې څومره انسانان په چړایې باندې برخیږي نو د هغو په زړه کې یره د څه خبرې وي، د ښکته غورځېدو، زه ښکته ونه غورځېږم. ګوره ابلیس څومره بره و، په اوچتو درجو کې و، او داسې راوغورځېدو چې ملعون شو او بیا رجیم شو. نو د انسان هم پته نه لګي، په ډېر لږ وخت کې د هغو د زړه حالت بدلېدی شي، ډېر نیکان نیکان خلک وي او سو ترینه جوړ شي. تاسو میرزا قادیانی نوم خو اورېدلی دی، ټیک شو؟ هغه ته وګورئ، هغه خو په اوله کې ښه ټیک ټاک و، بیا د هغې نه پسې د نبوت دعوه وکړه. نو انسان څنګه زر خویدی شي؟ د دې خبرې نه ډېره یره پکار ده. داسې نه ده چې بس زه ټیک یم نو ټول عمر به ټیک یم او دا همیشه د پاره به صحیح یم، نه، داسې نه ده. همیشه د الله تعالی نه دعا کوئ دغه شان، والله تعالی تاسو د هدایت درکړې هم وینو د الله تعالی نه ثابت قدمی غواړی دي شو یا الله مونږه له ثابت قدمی راکړې، ځکه چې د مرګ د وخت پوری بنده په خطر کې وي، بلکې شیطان په انسان باندې د مرګ په وخت هم حمله کوي، د بنده په ذهن کې خیالات واچوي چې پته نشته ټول عمر مې په اسلام باندې تیر کړو، په اسلام باندې وم، چې دا مذهب صحیح وو که نه، پته نشته چې د الله ذات شته او که نه، نعوذ بالله. بند یعنی پته نشته د آخرت چې کومې وعدې دي چې دا صحیح دي او که نه، پته نشته چې د خلکو خبرې مې اورېدې چې هغه صحیح وي او که نه، نو د خلکو خبرې مې اورېدې ریښتیا، یعنی نو دا شکونه چې دي، دا ټول شکونه او خیالاتونه شیطان د خلکو په ذهن کې راولي. او لکه ما چې درته ویلي وو چې دوه معنی دي چې کوم خلک په هدایت باندې دي، نو دویمه معنی دا ده چې اے الله زموږ هدایت نور سیوا کړې، په دې کې نور زیاتې راکړې مالا. او ګورئ موږ په حدیث کې هم ویلي دي چې ایمان کمیږي او زیاتېږي، او هدایت څنګه زیاتېږي چې کله تاسو د الله تعالی اطاعت کوئ نو دا سیوا کېږي او زیاتېږي. نو چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هدایت غوښتو او یا صحابه کرام رضی الله عنهم ناغي به غوښتل چې دا هدایت مو نور ډېر شوې زیات شوې، او د الله تعالی خزانې ډېرې غټې دي او د هدایت ډېر لیول دي، درجې دي، او زموږ چې یو وړوکي په وړوکي خبره به په پوهېدو کې دومره ډېر وخت لګي، نو موږ خو لا د طالب علمی په نرسري کلاس کې یو، او د علم په مدارج یعنی درجو باندې روان یو، مخکې ځو، او ورسره راته هدایت هم ملاویږي الحمدلله. نو بیا هغوی غواړي چې موږ په دې کې نور سیوا شوي او الله تعالی پکې موږ ډېر مخکې بوزي. نو هدایت د غوښتو دا هم یو معنی ده چې بیا چې د چا سره هدایت وي نو واقعي هغو له هر وخت اهدنا الصراط المستقيم غوښتل پکار دي. پته نشته چې د ګناه کوم شي موږ په خپل ځان کې شامل کړی وي، په هر څیز کې د هدایت ضرورت دی، یعنی په عقیده کې، په عمل کې، په کردار کې، په اخلاق کې، په خبرو کې، په کیناستو پاسېدو کې، ٹھیک شو، یعنی موږ ته مون څنګه کول دي، قرآن څنګه ویل دي، په هر څیز کې موږ ته د هدایت ضرورت دی. نو اے الله هر څیز په هر څیز کې موږ ته صحیح لار وښیې، اے الله د ژوند په هره شعبه کې موږ ته نیغه لار وښیې، اے الله په خوشحالۍ کې موږ له څه کول پکار دي، په غم کې څنګه رویه پکار ده، موږ ته څو اغوستل دي، څو اچول دي، په ژوند کې موږ ته څنګه تلل پکار دي، پیسې څنګه ګټل دي، په هر کار کې اے الله ته موږ له هدایت راکړې. او چې کله موږ صراط مستقیم وغواړو نو یو کنفیوژن راشي چې الله موږ د چا خبره واورو، د چا نه اورو، پته نشته چې زه په صحیح لاره یم او که نه. اوس دا صحیح لاره به موږ څنګه لټوو؟ نو الحمدلله الله تعالی زموږ ګران کار ډېر آسان کړی دی، او موږ ته یې مخکې د صراط مستقیم معنی وښیله چې دا دې څه شی. اوس صراط مستقیم یعنی لاره کومه ده؟ صراط الذين انعمت عليهم، صراط یعنی لاره، الذين له هغه خلکو، انعمت چې تا پرې انعام کړی دی، یعنی په چا باندې چې تا انعام کړی دی، نو الله د هغوی لاره. نو دلته وګورئ دا داسې ویلی شوي دي، سبحان الله، چې یا الله د اسلام لاره، الله یعنی دلته دا نه دي ویلی شوي چې یا الله موږ له د اسلام لاره راکړئ، یا الله موږ له د جنت لاره وښیې، یا الله هغه څوک چې جنت ته ځي. نو داسې هم ویلی کېدی شو چې یا الله لاره د اسلام، دا هم ډېر اسانه ده ویل. نو داسې ولې ویلی شو چې صراط الذين انعمت عليهم، چې په چا باندې تا انعام کړی دی د هغوی لاره؟ ځکه چې الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی دی هغه خلکو له چې هغوی انعام یافته دي، د هغوی لارې ته یې وفرمایل چې ګورئ هغوی چې په کومه لاره باندې تللي دي، نو ګورئ دا د انعام یافتو خلکو لاره ده. الله تعالی د هغوی لارې له دومره غټ عزت ورکړی دی، مقام یې ورکړی دی، او ټولو ته یې ویلي دي چې تاسو غواړئ لاره د دې خلکو، هغه لاره په کومه باندې چې دوی تلي دي، د هغوی دپاره ډېره غټه د عزت خبره ده، ځکه چې هغوی په دې لاره تللي وو چونکه هغوی دا لار اغستي وه، نو الله تعالی هغوی انعام یافته کړل او موږ ته یې وفرمایل چې تاسو هم دا لاره غواړئ، ځکه چې دا زما د خوږو بندیانو لاره ده. سبحان الله. نو په دې آیت کې د هغه بندیانو څومره عزت دی، څومره اوچت مقام هغوی له الله تعالی ورکړی دی، او د هغوی دپاره څومره د اعزاز یعنی عزت خبره ده. الله تعالی څومره غټ عزت ورکړو هغوی له، سوچ کوئ. انعمت علیهم، چې په چا باندې تا انعام کړی دی ای الله، ځکه چې الله تعالی ته پته ده په دې آیت کې هغوی له انعام ورکړو او تسلی او تشفی ورله هم ورکړی ده، چې ګورئ الله تعالی په چې ګورئ هغوی په دې لاره چې الله تعالی په دې لاره تلو والا خلک څومره خوښوي او څومره غټ عزت ورکوي هغوی له، نو موږ له هم په دې لاره باندې تلل دي، بیا به هله موږ ته انعام ملاویږي. نو تسلی او تشفی د څو خبرې، ځکه چې دا ډیره ګرانه لاره ده، انسان همت بایللی شي، انسان به سوچ کوي چې هی زه په دې لاره باندې څنګه ځم، ځکه چې په دې لاره باندې ډېر مشکلات راځي، خاندان والا به منه کوي، نور خلک به مې مخالفت کوي چې دا ستا نه څه جوړ شو، دا څه ملحه شوې، څه اکسټریمست دې دا نه جوړه کړې ده، بس پرېږده دا کار، ډېر خلک به دا نمونه خبرې درته کوي. نو په دې باندې همت مه بایلئ، بلکې څه کوئ، هغه انعام یافته خلک چې په نظر راځي، یعنی هغه لاره چې ده او په هغې باندې ډېر ښکلی زبردست خلک روان دي، داسې ښکاري لکه باچاهان چې روان دي، او د باچاهانو لاره ده، ځکه چې زه باچاه جوړېدل غواړم، که چېرې زه په دې لاره لاړه شم نو زه به شهزادګۍ جوړه شم. الله تعالی وخیل چې وګورئ هغه انعام یافته خلکو ته، هغوی له ما څومره عزت ورکړی دی، او که تاسو په دې لاره باندې روان شوئ نو تاسو به هم د دوی په شان شئ. لکه نن سبا چې خلک ګوري چې فلانی اکټرس دا داسې ځونه استعمالوي د میک اپ دپاره، نو څومره ښکلې ښکاري، زه به هم دا استعمالوم چې زما سکین هم د هغې په شان ډېره ښکلې ښکاري، هغه دا کریم استعمالوي نو زه به هم دا واخلم، زه به هم دا استعمالول شروع کړم چې د مخ نه مې دا کوتونه را لرې شي. اوس چې څوک د الله تعالی نه د انعام اغستو په طلب کې وي، نو ظاهره ده هغه به د انعام یافته خلکو په لاره ځي. او ما تاسو ته څه ویلي دي د دې لارې په باره کې، چې دا لاره ډېره ګرانه ده، په دې لاره کې به تاسو ته مسلې پېښېږي، منع کول والا خلک به درته هم ډېر ملاویږي. نو په دې لاره باندې تللو ته ځان تیار کړئ، ٹھیک شئ. او بله دا چې په دې لاره به تاسو ته ډېر کم خلک ملاویږي، جی ہاں ډېر خلک به نه وي، ډېر کم خلک به وي، حالانکه لاره پلنه ده، ډېره لویه ده، د های وی په شان ده، ټول پتلی شي، داسې نه ده چې چا ځای پکې نشته د تلو، لیکن تاسو په دې لاره، او دا لاره آسانه هم ده، لیکن تاسو په دې باندې ډېر کم خلک نه، لیکن په دې باندې ټول خلک نه دي راغلي تر نن ورځې پورې، په دې لاره باندې تلو والا اکثر کم وي. امام ابن قیم رحمه الله یو قول نقل کړی دی د سلف صالحین، چې د حق چې کومه لاره ده نو تاسو دا واخلئ، او د حق په لاره باندې چې کوم خلک روان دي نو د هغوی د کمی په وجه مه پریشانه کیږئ، دا لاره مه پرېږدئ، د تعداد قلت باندې مه یریږئ، چې هی دا خو دومره لږ خلک دی په دې لاره باندې، ډېر خلک خو بل طرف ته دي، نو زه به د ډېرو خلکو سره روانه شم، نو په دې لاره د کمی په وجه باندې مه پریشانه کیږئ، ٹھیک شه. ځکه چې د موږ ته د باطل د لارې نه ځان ساتل دي، ځکه چې باطل خلکو والا چې دي دا هالکین دي، یعنی هلاکېدو والا بربادېدو والا خلک دي، د دې د زیات تعداد په وجه چېرته په دوکه کې رانه شي، یعنی هغه خلک چې صراط مستقیم پریښی دی او په نورو لارو باندې روان دي، د هغوی تعداد به همیشه زیات وي، لیکن د هغې دا مطلب نه دی چې هغوی ټیک دي، ٹھیک شوه. په یو بل حدیث کې دي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اسلام آغاز یعنی شروع څنګه شروع شوی وه، د اجنبیت سره. اجنبی پیژنئ یعنی ناشنا، چې بنده یو شی نه پیژني، خلکو به وي چې دا څه نوي نوي خبرې راغلې، چې دا سنوي دین ته راوړو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې وخت برازي چې اسلام څنګه شروع شوی وو نو هغه شان به واپس شي، یعنی په آخري ورځو کې به بیا خلک داسې وي چې دا تاسو شروع کړل او داسې به ښکاري چې هغوی ته به د اسلام پته نه وي. نن هم هر څه شته، بیا هم خلک وایي چې دا تا کوم نوي نوي څیزونه شروع کړل، نو دا نمونه خبرې د اسلام په شروع کې هم خلکو کولې. او ګورې واقعي نن د دې حدیث خبره صحیح او خطا چې اسلام به واقعي اجنبي شي د خلکو لپاره، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایلي وو، زما دا ډېر خوښ حدیث دی. فتوبا للغرباء، نو خوش خبری دی واوری غربا، یعنی اسلام غریب وو او دوباره به غریب شي. د غریب څه معنی ده؟ زمونږ دا غریب د هغې معنی نه ده، اجنبي یعنی ناشنا. نو خوش خبری ده د اجنبي دپاره، یعنی هغه خلک چې هغوی به بیا هم روان وي په دې لاره باندې، او د خلکو د خبرو پروا به نه کوي چې خلک څه وایي، هغوی به نه ګبراویږي نه به یریږي، خلک به خبرې هم جوړوي، ډېر څه به هم کوي، لیکن تاسو به صبر کوئ. خلک به خنداګانې کوي، پیشاړي به کوي، لیکن تاسو به په خپله لاره باندې ځئ، نو بیا به الله تعالی تاسو د انعمت علیهم ولو سره کړي. او انعمت علیهم څوک دي؟ دا ډېر سپیشل خلک دي، دا وی آی پیز دي. د دې دپاره تاسو په سورة النساء کې آیت نمبر 69 وګورئ، پاغي کې الله تعالی فرمایي چې انعمت علیهم سوک دي. ٹھیک شو، یعنی په سورۃ الفاتحه کې انعمت علیهم راغلی دی، او په سورۃ النساء کې دا آیت د دې وضاحت کوي. ومن یطع الله ورسول اولئک مع الذین انعم الله علیهم، ها خلق سوک دا الله او دا غد رسول اطاعت کوي، هغوی به د هغه خلکو سره وي چې په چا باندې چې الله تعالی انعام کړی دی. نو هلته هم دغه لفظ راغلی دی چې الله تعالی پرې انعام کړی دی. دلته د انعم، نو په سورة النساء کې انعم الله راغلی دی، او هلته څه راغلی په سورة الفاتحه کې؟ انعمت علیهم، اے الله تا پر انعام کړی دی. نو دا هغوی ډسکرپشن هلته راغلی دی. اوس مونږ ګورو چې دا څوک خلق دي چې الله تعالی پر انعام کړی دی. ٹھیک شو، دا خبره نوره واضحه شوې ده. سبحان الله. من النبیین، د نبیانو نه دي، والصدیقین او د صادقانو نه دي، والشهداء او د شهدا نه دي، والصالحین او د صالحانو یعنی نیکو خلکو نه دي. نکشوا، وحسن اولئك رفيقا، دا بهترین رفیقان دي، بهترین ملګری دي. نو د چا ملګرتیا به ملاویږي او د چا ملګرتیا غواړو؟ د چا لاره غواړو؟ د نبیانو لاره. اے الله په هغه لاره مونږ روان کړي، دغه لاره راته وښیې، روان مو کړې پې او منزل ته مو ورسوې. هغه لاره چې په هغې باندې صدیقین تلي وو. صدیقین څوک دي؟ دا لفظ د صدق نوته دی. ٹھیک شو، صدقه روټ ورډ دی چې څوک رښتینی وي، د الله تعالی سره هم رښتینی دي، د خلکو سره هم رښتینی دي، د هغوی په خبرو کې هم خیانت نشته، دوکه نشته، دروغ نشته، رښتینی دي او رښتینی ژوند یې تیر کړی دی. او د ټولو نه غټ صدیق څوک دی؟ صدیق اکبر، سبحان الله، ابوبکر صدیق رضی الله عنه. او بیا شهدا، نو په شهدا کې دوه قسمه خلک راځي. یو خو هغه شهید وي چې د کافرانو سره جنگ کوي او وفات شي، الحمدلله، دا معنی خو ټولو ته پته ده. او دا دویمه واورئ، دا ډېره زبردسته ده. دویم شهدا څوک دي؟ چې چا د حق گواهی ورکړې ده. او هغوی څوک دي؟ الله تعالی په سورة النساء کې فرمایلی دي چې دا هغه خلک دي چې هغه علما دي. علما ته الله تعالی وفرمایل چې هم دا خلق دي چې د حق گواهی ورکوي، او دی هم په شهدا کې شامل شو. او د دې دلیل په قرآن مجید کې دی، یعنی دا بنده د ځان نه نشي جوړولی. ٹھیک شو، چې په شهدا کې علما راځي، اللہ تعالیٰ پا قرآن مجید کی فرمایا لی دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زبردست آیت تے دا یاد والوال آیت تے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ پل گواہی ورکڑا شہغ الہ دے، داغین علاوہ دا چا گواہی دا؟ آغا کم خلق دی چراغوی گواہی دا اللہ تعالیٰ پلیز قبل دو والا دا؟ سبحان اللہ، آغا دی علماء اولو العلم اللہ تعالیٰ گواہی ورکوی چی ہم دا خلق دی چی دی اللہ تعالیٰ پیجنی، او دا اللہ تعالیٰ گواہی ورکوی چی اللہ یوازی دے، یعنی اولو العلم دے، ٹھیک شا؟ یعنی اولو العلم والو تا اللہ تعالیٰ شہدہ ویلی دی، ٹھیک شا؟ او دا علی عمران اطلسم نمبر آیت دے، یعنی چی کمزے اللہ پخپل گواہ دے، دا او فرشتے گواہ دی، او علم والہم یعنی علماء دی ہم شہداء دی، یعنی گواہی ورکولوائد دی. نو چی کل منگوائیو چی دا شہداء لارا، نو منگ دا علماء خبر کوو، او چی ہاگوی علماء دی دا حق گواہی ورکولوائد دی، او دا صالحینو یعنی دا نیکانو لارا، نو ہاگا لارا دا چی نیکان پوی تلی دی، او اللہ تعالیٰ پا آغوی بانی انام کرے دے، دا آغوی لارا ما تو خیا، او دا ہاگا خلق دے چی پا دی بانی مہر لگے دلے دے، چی دی دا آخری وقت پوری پا دے لارا باندی و پا نیغ لارا، او چی سوک نن پا دنیا کی دی، نو دا آغوی پا دبارہ چی مندانا شوئے لے، چی دی با ہمیشہ پا حق باندی دی، او اللہ پی انام کرے دے، زکا چی تاسو دا دے خبری، تاسو یعنی د دې خبرې ګرنټی نه شي ورکولی، ځکه چې د دې پته نه لګي چې دوی به د آخري وخته پورې په نیغه لاره وي او که نه. او بیا د انعمت علیهم نه پس دوه نورې لارې ښیلی شوي دي، او الله تعالی موږ ته فرمایي چې د دې لارو نه ځان بچ وساتئ. دا خبره هم نوټ کول واله ده. نو موږ ته صراط مستقیم غوښتل دي د الله نه، او د کومو لارو نه بچ کېدل دي؟ نو هغه ډېرې زیاتې لارې دي، لیکن هغه ټولې لارې په دې کې راغلي دي. دا دوه لارې چې دلته بیان شوي دي، ٹھیک شو؟ اوس دا دوه لارې کومې کومې دي؟ غیر المغضوب علیهم، نه د هغه خلکو لاره چې په هغوی باندې غضب شوی دی. غضب الله، الله تعالی نه دي فرمایلي، بلکې المغضوب ورته فرمایلی دی، یعنی چې په چا باندې غضب شوی دی. د چا غضب پرې شوی دی؟ د الله تعالی غضب پرې هم شوی دی، د فرشتو غضب پرې هم شوی دی، او د انسانانو غضب پرې هم شوی دی. د دریو، یعنی د الله تعالی، د هغو د فرشتو او د انسانانو، ول الضالین، او د گمراهانو لاره، چې کوم خلق د لارې نه بېدرکه شوي دي. یا الله، دا غوی لاره مونږ ته مخه، اوس دا کوم خلق دي؟ مونږ فورا وایو یهودیان او عیسایان، لیکن که دا صرف یهود او نصارا وي، نو دلته به ویلی شوي وو چې د یهود او نصارا لاره راته مخه، خو دلته فرمایلی شوي دي چې غیر المغضوب علیهم، او د ابوالین لاره، ټیک ده؟ یهودیان پکې هم شامل دي په المغضوب کې، او په ابوالین کې نصارا شامل دي، لیکن صرف دی نه دي، هر هغه کس چې څوک په دې لاره ځي، نو هغه به هم مغضوب وي، او هغه به ابوالین وي، که هغه یهودیان وي، او که عیسایان وي، او که هغوی نه وي. او چې موږ وایو چې یهودیان مغضوب دي، نو د دې مثال قرآن خیالی دی، غضب الله علیهم، په دوی باندې د الله غضب شوی دی. د دې نه موږ ته پته ولګېده چې یهود هم هغه خلق دی چې په هغوی باندې د الله تعالی غصه ده. غضب وایي غصې ته، ټیک شو؟ او چې په چا باندې د الله غصه وي، نو بیا فرشتې هم په هغوی باندې غصه کوي، او بیا د الله تعالی نور مخلوق هم په هغوی باندې غضبناک وي. او ابوالین دا نصارا یعنی عیسایان دي. دا څنګه عیسایان دي؟ ځکه چې عیسایان د لارې نه بې درکه شوي دي. عیسی علیه السلام چې ورته کومه لاره خیلی وه، نو د هغې نه دي بلې لارې ته وتي دي. د دوی په باره کې داسې ویلی شوي دي، او دا صرف دوی دي، نو نه، دا خاص دوی نه دي، بلکې هغه ټول خلک دي چې څوک دا کارونه کوي. کوم کارونه؟ هغه کارونه چې يهود او نصارا کړي وو. يهوديانو څه کړي وو چې د هغې په وجه هغوی مغضوب شو؟ د دې ډېرې وجې دي، لیکن د ټولو نه غټه وجه یې علما دا خیالي ده چې د دې سره علم وو لیکن دوی پرې عمل نه کوو. علم وو ځکه چې تورات وو، د حق علم راغلی وو لیکن دوی پرې عمل نه کوو. او د ضالین لاره کومه یوه ده؟ عیسایانو څه کړي وو؟ د نصارا سره علم نه وو، هغوی علم ډېر، هغوی عمل ډېر کوو. د دوی د عمل کولو ډېر شوق وو چې مونږ په صحیح لاره باندې لاړ شو. دوی ډېر رهبانیت طرف ته هم تلي وو. رهبانیت پېژنئ؟ یعنی یو بنده چې د دنیا نه ځان کټ آف کړي، ځنګلو ته لاړ شي او عبادتونه شروع کړي، دوی ودونه نه کوي، د دنیا له ټولو مزو نه ځان لرې کړی دی. نن د دې ننځ وګورئ، د دې پادریان، د دې د پادریانو هم دا خیال دی. نو دوی د هر څه نه ځان جدا کړی دی، دنیا یې پرېښي ده او په عبادت کې لګېدلی دي. او دا لاره خو د الله تعالی د طرف نه نه وه راغلي، دوی په خپله ایجاد کړي وه. ولې؟ ځکه چې علم ورسره نه وو، علم نه وو او شوق یې وو د عمل کولو، نو ګمراه شو. پوه شوئ په دې خبره؟ دا ډېره ژوره خبره ده، په دې خبره ځان پوه کړئ. نو اولنۍ خبره په دې کې څه راغله؟ یعنی د یهودیانو سره څه وو؟ علم وو خو عمل نه وو. او د عیسایانو سره څه وو؟ علم نه وو خو عمل وو. د دې دا مطلب دی چې دا هغه لاره ده چې مونږ نه غواړو چې چا ته میلاو شي. ټیک ده؟ چې کله د علم نه بغیر عمل شروع شي که نه، نو هغه عمل بیا څنګه وي؟ چې زما ملګري ما ته فون وکړو او هغې داسې وي چې دومره دومره سپارې ووې نو دا به وشي، په انټرنیټ یې ورکړي دي چې که داسې وکړې نو دا کار به وشي، په واټسایپ باندې دا مسیجونه را روان دي، نو په هغې پسې مونږ لاړو چې چا سره علم نه وي او بس عمل شوق وي چې زما نیت خو ښه دی. نو نیت خو د عیسایانو هم خراب نه دی، نو ولې هغوی څه په خراب نیت سره په ګرجو کې ناست او عبادتونه کوي او هغوی ودونه نه کوي؟ ټیک شوه؟ د دنیا د مزو نه ځان جدا کړی دی. نیت خو د هغوی هم ډېر ښه دی، صرف د ښه نیت خبره نه ده دلته. چې تر څو پورې مطلب د بنده سره عمل نه وي، یعنی علم نه وي صحیح. یو بنده وایي چې زه حرام خورم خو زمانیت خو ډېر ښه دی، نیت خو زما دومره ښه دی چې زه تا ته ویلی نه شم. د دې نیت په وجه د هغو عمل نه شي ښه کېدی. د دې نه خو مونږ ته یو دا پته ولګېده چې مونږ ته علم اغستل دی. ټیک شوه؟ علم ډېر ضرور دی. دویم مونږ ته مونږ وکتل چې علم راغی نو عمل نشته. نو الله تعالی د یهودیانو مثال ورکړی دی په سورة الجمعه کې، چې او د دې مثال یې څنګه ورکړی دی؟ د دې مثال داسې دی لکه یو خر چې په هغو باندې کتابونه امبار شوي دي. هغه غریب ته څه پته ده چې زما د پاسه څومره علم پروت دی؟ د علم خزانې په ما پرتې دي. هغه ته دا پته نشته چې په ما باندې دومره د علم خزانې پرتې دي، ځکه چې که په خر باندې خاوره امبار شي او که کتابونه، نو د هغو دپاره خو یو خبره ده، ځکه چې هغه خو صرف بوج اوچت کړی دی. نو دا یو بهترین مثال دی. که د بنده سره علم وي او عمل نه وي، نو د خر مثال ترینه جوړ شي. نو دوی مغضوب علیهم په دې وجه شو چې علم وو لیکن عمل نه وو. لیکن که مونږ علم چې کله واخلو، لکه څنګه چې اوس مونږ د علم په لاره باندې روان یو، نو د هغې نه پس که مونږ عمل ونه کړو، نو یاد وساتئ دا شی دا بیا ډېر سخت دی. او چې کله دا شی چې دی نو دا زړه سختوي، او چې کله زړه سخت شي نو بیا په بنده باندې هېڅ شی اثر نه کوي، بیا انسان د الله د غضب مستحق شي. نو مونږ خلق خپله جولۍ تک وهو چې زه دا آیت خو د یهودیانو او نصارا په باره کې راغلی دی، او ما دا ووایي چې یا الله ما د یهود او نصارا په شان د هغو په لاره ما وبوځئ، نو بس ټیک ده. نه، چې څوک هم علم اخلي او عمل نه کوي نو هغه به مغضوب شي، او چې څوک د علم نه بغیر عمل کوي نو هغه به ضالین شي. یو دا خبره شوه. دویمه خبره مونږ ده الله نه دلته غواړو چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. او مونږ ته پته ولګېده چې دا خو یهود او نصارا دي، نو په هر مونځ کې مونږ ځان ته دا سوال کوو چې مونږ د یهود او نصارا په لاره باندې مبوزه، لیکن مونږ خپل طور طریقې د هغوی په شان جوړې کړې دي، د هغوی په نقش قدم روان یو، جامه د هغوی اغوندو، د خوراک څښاک نه واخله، په هر کار کې د هغوی پېښې کوو. یو خو وي چې د چا په شان جامه وي د چا، نو هغه خو جدا خبره ده، لیکن په هر کار کې زمونږ کوشش دا وي چې بس مونږ د هغوی په شان جوړ شوې. حالانکه په مونږ کې په مونږ دا دعا غواړو چې یا الله مونږ د دوی په لاره مه بوزئ، نو یو خبره یاد ساتئ چې الله هدایت هغه کس له ورکوي چې څوک هدایت غواړي. خو زه ځان ته د هدایت سوال کوم چې یا الله ما له هدایت راکړې، لیکن زما بالکل انټرست نه وي، نه مې دلچسپي وي په دې خبره کې چې زه د انعمت علیهم لارې ته راشم، بلکې هغه لاره ما ته ډېره عجیبه ښکاري. ٹھیک شو، دې چې دا خو ډېره د پخوانو خلکو لاره ده، د اکسټریمست لاره ده، او زما په زړه کې هغه خلک نه وي خوښ چې دا لا څنګه د خلکو لاره ده، صرف مونځ وغیره به کومه، زما زه دا کارونه نه شم کولی. زه به دومره ځکه چې زه دومره بیکورډ جوړېدل نه غواړم. که چېرې ستاسو په ذهن کې دا وي، نو بیا مونږ څه غواړو؟ بیا مونږ سوله اهدنا الصراط والمستقيم گردان کوو، ځکه خو هغه لاره خوښه نه ده، زمونږ خو هغه لاره خوښه نه ده، زمونږ خو نه د هغوی تور طریقې خوښې دي، د چا یعنی صحابه کرام، نه د هغوی په شان عبادت مو خوښ دی، نه مونږ د هغوی په شان د ژوند طریقې خوښې دي، نه زمونږ د هغوی یو شیم نه دی خوښ، او نه مو د هغوی حال حلیې خوښې دي. هېڅ مو نه دي خوښ د هغوی. مونږ وایو چې ټیک ده که هغوی داسې کول، نو دا خو په هغه دور کې کېدی شو، اوس په دې ورځو باندې بنده داسې نه شي شرېدی. خو زمونږ داسې سوچ وي که نه، نو هغوی ته به بیا څه هدایت میلاو شي؟ هغه یو حدیث دی چې الله تعالی د غافل زړه دعا نه اوري، یعنی ذهن مو یو خوا دی او غواړو بل څه. اهدنا الصراط المستقيم، او بیا هغه لاره مو خوښه هم نه ده، او غواړم صراط الذين انعمت عليهم. نو اوله خو د دې خبرې فیصله وکړئ چې واقعي په دې لاره باندې تاسو تلل غواړئ، واقعي هغه خلک مو خوښ دی او که نه. او ماشاءالله هغوی خو د هر چا خوښ وو، ځکه چې ښه خلک خو د هر چا خوښ وي، لیکن د هغوی چې کومه لاره وه، خبره دلته د خلکو نه ده، د هغوی د لارې خبره ده. نو د هغوی چې کومه لاره ده، آیا زمونږ هغه خوښه ده؟ ځکه چې صحابه کرام رضی الله عنهم خو د هر چا خوښ دي، او انبیاء علیه السلام هم د هر چا خوښ دي، نیک خلک خو د هر چا خوښ وي. خو دا راته ووایې چې دا لاره مو خوښه ده او که نه، ځکه چې مونږ د ورځې څومره ځله د دې گردان کوو. نو اوله خو ګورئ چې هغه لاره کومه لاره ده، او بیا په هغې باندې تلل هم غواړئ او که نه. دلته هسې د خولې خبرې دي. هغه په انګلیش کې هم یو محاوره ده چې ټاک از چیپ، ښې خبرې خو هر بنده کولی شي. نو سورة الفاتحه خو مونږ وایو په هر آیت کې د طوطي په شان مو رټ کړې ده، او مونږ الله تعالی ته دا ظاهروو چې ما خو ټو سبق ما ته یاد دی، لیکن ما غوښتي هیڅ هم نه دي، ځکه چې زه نه غواړم په دې لاره باندې. زه خو د مغدوب علیهم او بالین په لاره باندې تلل غواړم، استغفر الله. لیکن په اصلي ژوند کې زمو عمل مونږ ته دا سوایي، سوچ کوئ څومره جوړوالی دی په دې صورت کې، او دا هم سوچ وکړئ چې تر نن ورځې پورې مونږ سوایو او څه غواړو د خپل ځان لپاره. ٹھیک شو، نو اوله فیصله وکړئ، او بیا غواړئ چې ستاسو څه پکار دي. او چې کله تاسو د دې خبرې فیصله وکړه، نو بیا به تاسو د زړونو وځي دا خبره اهدنا الصراط المستقيم. او که مونږ په دې کنفیوژن یعنی تذبذب کې یو چې که مونږ د هغوی په لاره روان شو، نو دا خلک به څه وایي؟ نه نه، مونږ خو داسې چرته نه شو کولی، هغوی خو ډېر ښه وو، لیکن مونږ د هغوی په شان نه شو کېدی په دې زمانه کې. که چېرې زمونږ داسې سوچ وي، نو اوله مونږ له فیصله پکار ده چې مونږ څه کول دي، او بیا پکار ده چې مونږ دعا وغواړو، او چې بیا یې د زړونه وغواړو، نو بیا به قبلیږي، بیا به الله تعالی مونږ په دې لاره باندې روان کړي، او بیا به زمونږ کوشش هم وي، ځکه چې کله بنده یو دعا غواړي، نو ورسره کوشش هم کوي. هغه بیا په قلاره نه کښېني. یوسف علیه السلام د عزیز مصر ښځې خپل طرف ته مایل کوو، نو یوسف علیہ السلام کو پارام نو ناس چیز سو کرم دا خو ما را پس شوی دا زو سو کولی شم زو خو مجبور ایم نو دا اللہ تعالی نا بدعا غوارم نا اغا سنگ دعا وکړه او د دعا سره منډه وهله دروازې طرف ته منډه کړه الله ته دعا کړی و چې یا الله ما بچ کړی او په خپلې منډه هم وهلی وه او مونږ خو یې سم نه کوو دعا هم نه غواړو ٹھیک شو هغه هسې صرف وایو او بیا مونږ وایو چې سیده لاره راکړې نو داسې چرته نه کېږي نو مونږ ته پوهېدل دي د انعمت علیهم په لاره باندې او قرآن به ښیي دا لاره مونږ ته او چې مخکې مونږ وایو او چې مخکې مونږ وایو نو دا به مونږ زده کوو چې د انعمت علیهم لاره کومه لاره ده او کومه لاره ده د مغضوب علیهم او کومه لاره ده د ضالین نو په را روان صورت کې به مونږ ته پته ولګي چې د مغضوب علیهم لاره کومه لاره ده نو په دې صورت کې مونږ د مغضوب علیهم او ضالین د بچ کېدو دعا وختې ده او مونږ ته بچ کېدل دي او کوشش راته کول دي او بیا به په سورت آل عمران کې مونږ د بوالین د لارې متعلق وایو چې نصارا د نورو ګمراهانو لاره څنګه لاره ده او بیا به مونږ په سورت النساء کې د انعمت علیهم لاره ګورو نو قرآن به مخکې مونږ ته دا ټولې لارې ښیي انشاءالله راځئ چې نن د الله تعالی نه دعا وکړو چې اے الله مونږ ته د انعمت علیهم لاره وښیې پاغی مونږ روان کړی او منزل ته مو رسوي اے الله مونږ د مرګ پوری په دغه لار قائم وساتي او د نورو لارو نه مو بچ وساتي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوت باوري د دې آیتونو
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
یعنی دا ما چې څومره دعاګانې وغوښتې نو یا الله دا ټولې قبولې او منظورې کړې او چې ایمان یې ووایي نو مونږ وایو چې اے الله چې ده څه ووې نو دا زما له طرف نه هم دي زه هم دغه ویم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله ایمان وایي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو تاسو وایي چې آمین او کستاسو او د فرشتو آواز میلاو شو نو ستاسو ټول تیر ګناهونه به معاف شي د دې نه پته لګي چې فرشتې هم آمین وایي د سورت په آخر کې نو دا دعا مونږ غوښتې ده او د دعا په اخر باندې امین ویل کیږي نو دعا دعا وګڼی او بیا یې وغواړی الحمدلله د دې ځای پورې زموږ سورة الفاتحه مکمل شوه په بل کلاس کې به انشاءالله سورة البقره شروع کوو نو کوشش کوئ چې خپل خپلوان او رشته دارانو له دعوت ورکړئ تاسو د سورة البقره نو بیا به هغوی ستاسو دپاره صدقه جاریه جوړ شي ان شاء الله، ځکه چې دا ډېر اهم صورت دی. ٹھیک شو، اوس چې لکه تاسو څنګه سورۃ الفاتحه زده کړه، نو دا صورت ښه په غور او فکر سره وایئ، ښه په آرام آرام او په معنی باندې غور کوئ، ځکه چې که تاسو په تادی باندې وایئ نو بیا به تاسو په ذهن کې معنی نه راځي، نو چې مونځ کوئ نو معنی طرف ته ضرور خیال کوئ. بله خبره دا ده چې الحمدلله تاسو د ټولو رجسټریشن راغلی دي، ځینې سټوډنټانو ته یعنی زیات سټوډنټانو ته الحمدلله ګروپس میلاو شوي دي، او که چاته نه وي میلاو نو ډېر زر به انشاءالله هغوی ته میلاو شي. اوس اجازت غواړم، په را روانه هفته به انشاءالله میلاویږو، کو ژوند وو کو ژوندي وو له خیره. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، احسن الجزاء فی الدارین.